السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل شوه. نن یکشنبه ده، د زمري اسد درویشتمه د اګست میاشتې څوارلسمه. دا یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري په افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 4,300,000 کسانو ته بشري مرستې رسولې دي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لرو پرتو سیمو کې هم اړو کسانو ته رسول سوي دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې خبرداری ورکړې وه چې په افغانستان کې څه باندې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د سوداګری او صنایعو د سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په سفر بوخت دی. باختر دولتي خبری اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکوي چې دغه پلاوی پرون شنبه مسکو ته روان سو. په بیان کې راغلي چې د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تېر یوه کال کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې په دې موده کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې، ګڼې ښځې له کارونو شړل سوي او د وزګارتیا اندازه په دې هېواد کې زیاته سوې ده. د شیطان آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي سوی و، د مصنوعي ساه اخیستو دستګاه لیرې کړی سوی او کولی سي چې خبرې وکړي. د هغه یوه همکار پرون دا خبر تایید کړ، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې په ورځ په نیویارک کې د یوه کس لخوا د چړي په ذریعه حمله وسوه. حمله کوونکي پر خپل جرم اعتراف نه دی کړی، خو څارنوالانو ویلي چې دا له مخکې پلان سوی جرم و. یوه قاضي په توقیف کې د هادي مطار په نوم د تورن کس د ساتلو حکم ورکړ. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراینی ځواکونه به هر هغه روسی سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري د راکټي حملو تورونه لګوي. د اوکراین ولسمشر زلینسکی تېره شپه په یوه ویډیوي وینا کې ویلي، هر روسی سرتیری که پر دې اټومي بټۍ ډزې وکړي یا هم له دې بټۍ د سپر په توګه کار واخلي، باید پوه سي چې زموږ د استخباراتي ایجنټانو لخوا به په نښه سي. د دې ترڅنګ په راپورونو کې اوري چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دوی پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته تر دې دمه 15,000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي. په زرګونو نور افغانان لا هم په افغانستان کې بهر ته د انتقالېدو په تمه دي.
اوس نو له ویرې هېڅ له کوره نسم وتلی، حیران دی ته چې بالاخره به ژوند څنګه کېږي او څه وکړي.
کابل کې میشت د سجاد علي په نوم د یوه پاکستانی معاصل کورنۍ وایي چې نوموړی له یوې اونۍ راهیسې لا درکه سوی. د تېر یوه کال په جریان کې په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالیستانو وضعیت ته په یو مفصل راپور کې کتنه کوو.
کم 2,000 رسنیز کارکوونکونه 10,000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دنده له لاسه ورکړی دی.
په بهرنیو راپورونو کې د اوکراین ولسمشر وایي هر هغه روسی پوځي به په نښه سي چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي. د ورکو اجزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزود د خبرونې د راپورونو برخه ته. د بریتانیا د کورونی چارو وزارت وایي دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر دې دمه 15,000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي او تمه ده چې 15,000 نور هم ولېږدوي. د بریتانیا د کورونی چارو وزیر چې په یوه آنلاین ویډیو کې د عملیاتو د لومړۍ کلیزې په مناسبت خبره سوې، ویاړ څرګند کړی او ویلي دي چې دوی به د هغو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې له ظلم او ستم څخه تښتېدلي دي. د بدسل کې دا چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر افغان همکاران چې لا هم په افغانستان کې دی وایي چې له ګواښونو او بیرې ډک ژوند تیروي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ناټو غوڅ ماموریت په چوکاټ کې د بریتانوي ځواکونو له افغان همکارانو دی. دغه کس چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د او 2 نورو افغان همکارانو یې شاوخوا 6 کاله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نورو بهرنیو ځواکونو په ګډون بریتانوي ځواکونو سره په امنیتي او د ژباړې په برخه کې کار کړی دی. وایي لا هم په افغانستان کې دی او له تېر یو کال راهیسې هره ورځ ورځ په ویرا او غوښونو کې ژوند تیریږي. دا کس وایي تر دې دمه یې زیاتې هڅې کړې چې بهرني همکارانې له افغانستان څخه وباسي، خو لای کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زه ټول هغه اسناد لرم چې په دومره موده کې له بهرنیو ځواکونو سره مې کار کړی، دا سرټیفیکیټ هم لرم چې جنرال میلر راته راکړی. اوس نو له ویرې هیڅ له کوره نه سم وتلی. حیران دې ته یم چې بالاخره به ژوند څنګه کیږي او څه وکړم.
وړاندې طالب چارواکو په خپلو بېلابېلو څرګندونو کې ویلي چې د خپل مشرتابه دا فرمان پلي کېدو ته ژمن دي او څوک دې له هېواده وتلو ته زړه نه ښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما بیا ویلي د طالبانو د سرپرست حکومت غړو د اګست له 15 د جون تر 15 نیټې پورې یوازې د پخواني حکومت لږ تر لږه 168 چارواکي وزلي او په دې کار سره یې هغه افوا په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړی و، خو طالبانو هغه مهال دا راپور هم رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تازه د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پټیل په یوه آنلاین ویډیو کې چې د پیټینګ عملیاتو د لومړۍ کلیزې په مناسبت خبره شوې، ویلي دي چې دوی به د خپلو افغان همکارانو ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي ویلي برېټانیا په هغه څه چې د افغانستان خلکو د ملاتړ لپاره یې ترسره کړي ډېر ویاړي. دا په بشپړ ډول له انسانیت سره زموږ ژمنتیا او له ظلم او ستم څخه تښتېدلو خلکو لپاره لازمه کړنه ده. موږ د افغانستان له خلکو سره د باور اړیکه لرو چې زموږ تر څنګ ولاړ دي او موږ به هم ورسره ولاړ اوسو. اغلی پټیل ویلي چې له افغانستان څخه د دوی په پیټینګ عملیاتو کې په مستقیم ډول د 1000 افغانانو انتقال شمیر ثبت دی چې 15000 په مستقیم ډول د پیټینګ عملیاتو له لارې ویستل شوي او 15000 نور به وروسته برېټانیا ته انتقال سي. د تیر 2021 کال د اگست پر 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان د ګڼو امریکایي او اروپایي هیوادونو په ګډون برېټانیا ته هم انتقال شوي، خو لا هم دا بهیر روان دی او له افغانستان څخه هغه کسان وخت نا وخت بیلابیلو ودونو ته انتقالیږي چې د خپلو پخوانیو دندو او فعالیتونو له امله د طالبانو له لوري د ویرې او ګواښ احساس کوي.
پر همدې مسأله مې د سیاسي مسایلو له شنونکي توریالي زید مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ولې لا هم ګڼ کسان چې په افغانستان کې له بېلابېلو ادارو سره کار کړی له افغانستان په وتلو نه دي بریالي سوي.
د زمونږ هیواد پردیو یرغلګرو هیوادو د ښکار ډګر وګرځیدلو د دوی د سیاسي ګټو لپاره. کله چې امریکایانو په دوامې نړیوالې جګړې کې په آلمان اروپا باندې دلته برید وکړلو، د هغه نه وروسته څه بشري نیروی چې وځي ځان سره یوړ امریکا ته، او بلې خوا داسې ډله یې په افغانستان کې حاکمه کړله چې هغه د رڼایي او پرمختګ دښمنان دي. پرون هم یو د انګلیسي کورس وتړلو او دغه بشري نیروج دوی د افغانستان وباسي. د یوې خوانه خو هماغه خلک چې غواړي بیرته د افغانستان ووځي هغه حق لري، ول د ژوندانه حق لري، د ژوند په خطر کې ده. له بلې خوانه د طالبانو یې دوام په افغانستان کې په دې شکل سره دا یو بشري جنایت ده چې نړیوالو له خوانه په دې هیواد باندې ټپل شوی ده.
بل اجازه صاحب، د طالبانو د واک د کال له پوره کېدو وروسته هر لوري ملامتي پر بل لوري اچوي. افغان لوري بهرنۍ لوري ملامتوي، بهرنۍ لوري بیا ملامتي پر افغان لوري ور اچوي. څه فکر کوي چې اصلي ستونزه په چا کې و؟
اصلي ستونزه خو دلته ده چې امریکایان په هیڅ صورت سره نه غواړي چې په دې سیمه کې چین او روسیا واک ولري، او په هیڅ صورت هم نه غواړي چې طالبان د چین د اثر لاندې راشي. دلته لوی بهرنی سیاسي لوبي جریان لري. مقصد د فرانسې، انګلیس او امریکا په دې سیمه کې دا ده چې دوی په هیڅ صورت سره نه غواړي چې هند ته کوم ضرر ورسیږي. دا د دې لپاره چې هند په دې سیمه کې پس له روسیې او د چین څخه دریم قوت ده په دې سیمه کې. کچیرته هند وغواړي د چین سره یو ځای شي، دا به فرانسې، اروپا ته او انګلیس او امریکا ته لویه ستونزه په دې سیمه کې جوړ کړي. ولې بیا نو هغه وخت کې چې هند د چین خواته لاړو، بیا نو نړیوالو هیوادو ته پاکستان ارزښمن نه ده، نه امریکې ته، نه هیڅ هیواد ارزښمن نه ده. هغه مجبور دی چې هند په غېږ کې ونیسي، اونو پاکستان د تزی خواته ځي. او پاکستان واقعا د تویم چې زه نه پوهېږم څومره وخت به دوام کې، خپل قبر ځان ته په خپله پاسلی ده.
سبا هغه ورځ ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره کېږي. څه فکر کوئ چې په دې یوه کال کې افغانستان څه ترلاسه کړل او څه یې له لاسه ورکړل؟
هیڅ هم ترلاسه کړي نه دي. تاسې کوم داسې یو مثال خو لکه پخواني جنګي جنایتکارانو چې اوس ټول لاړ دي، خو ټول د مجاهدینو رهبرانو د طالبانو رهبران دا رسما د سیاسي غړي دي. ولی اوس دا هغه پرونی جنگی جنایتکاران په بهرنی هوادو کې ژوند کوي، دار و مدار و شیرازه د هواد ځان سره یوړل، ولی دوی نشي کولی چې هغه د عدلي او قضایي تعقیب لاندې دي انټرپول پولیسو په وسیله ونیسي او جنگی محکمې ته وسپاري. په افغانستان کې وزنی شی چې د خاورو لاندې شوی ده هغه عدالت ده. په دې سیمه کې قاتل او مظلوم دواړه په یو سطح برخورد بسره کیږي. طالب پرته له وژلو پرته له دینه متاسف په دې یم چې ولې د طالب په نامه پښتون بدنامه شو. طالب پښتون نه ده، طالب 40 کاله په حقانی مدرسې کې په پاکستان کې روزل شوی. د دې مصارف چا ورکول؟ د خو ټول دغه غربي هیوادونه دلته د دوی مصارف ورکوي. مونږ د غربي هیوادو د نړیوالو هیوادو د سیمو او ګاونډیو هیوادو د سیاسي ګټو او جیو ستراتیژي ګټو قرباني شو، هم مو هیواد وران شو، هم مو ولس تباه شو.
د سیاسي مسایلو شنونکي توریالای ځاځای وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل کې یو پاکستانی مواصل لا درکه سوی دی، دا هم په دې اړه تفصیل.
په کابل کې د لادرکه سوی پاکستانی محصل سجاد علی تر اشرف علی دی، نوموړی د خیبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکی او په کابل کې د سپینغر د لوړو زده کړو مؤسسې د لسم سمستر محصل و. تری اشرف علی ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د اگست لوه مې نیټې را په دې خوا ورک سوای دی. اشرف علی وایي هغه لومړی د قرغیزستان پلازمینه بشکیک کې په طب برخه کې زده کړې کولې، خو کله چې د کرونا ویروس له امله پوهنتون کې قرنطین وځه د اقتصادي ستونزو له امله یې نور ونه سوکړای چې په شخصي لګښت هلته ووسیږي. اشرف علی وایي وراره یې سجاد علی د ځینو ملګرو په مرسته کابل کې سپینغر پوهنتون کې نوملیکنه وکړه او د خپلو قانوني اسنادو په درلودلو سره په کابل کې زده کړې کولې.
تروسه پورې د پاک نه باندې چا هم سنې دی ویلي نو ستوي والا سره چې کوم خبرې شوې دي مرګرونه غوم د دې لا علمي اظهار کړی دی چې چا چت کړی دی. زمونږ د طالبانو د حکومت نه دا خواست دی چې سجاد په کتنه کې زمونږ سره مدد وکړي، ځکه چې دا کورنۍ دلته ډېر په خفګان کې.
د اشرف علی په خبره دوی سجاد علی کابل ته یوازې د لوړو زده کړو د ورستیو دوه پاتې کلونو دورې د بشپړېدو لپاره استولای و. سپینغر د لوړو زده کړو مؤسسه په ټول افغانستان کې دوه څانګې لري او بل یې د کابل ښار په اتمې حوزې اړوند کارتینو رحمان مینا سیمه کې ده. په دې پوهنتون کې درې برخې معالجوي طب، ستوماتولوژي او طبي ټکنالوژي پکې تدریس کیږي. اشرف علی ازادي راډیو ته د سجاد علی د ملګرو د برېښنايي پیغامونو تصویرونه هم راستولي چې پکې د هغه ملګرو ورته ویلي سجاد علی د طالبانو د استخباراتو ځواکونو له لوري وړل شوی او اوس د کابل ګلبهار سنټر سره نږدې د طالبانو د استخباراتو یو ریاست کې بندي دی. هڅه مو کړه د خیبر پښتونخوا د دغه محصل په اړه د طالبانو د استخباراتو د ریاست معلومات ولرو، خو ویاندې خلیل همراز ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې تاسو یې بشپړ معلومات راولېږئ، پوښتنه به یې وکړو چې آیا رښتیا هم د جی ډی آی ځواکونو نیولای او کنه. په کابل کې د پاکستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د سجاد علي ځای نه دی موندلی، خو له افغان چارواکو سره د موضوع تعقیبوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، موږ له افغان چارواکو سره اړیکه نیولې ده، د هغه د ځای موندلو هڅه کوو، تر دې دمه نه یو توانېدلی چې هغه ومومو، موږ به د موضوع له افغان چارواکو سره تعقیبوو. موږ همداراز هڅه وکړه د سپینغار لوړو زده کړو مؤسسې د کابل څانګې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. په دې پوهنتون کې یو شمېر نور پاکستانی محصلین هم زده کړې کوي چې د پاکستانی محصلینو د اتحادیې د مشرانو په خبره شمېر یې شاوخوا 1500 کسان دي. خو د دغو پاکستاني محصلینو یو استازي چې وی نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته تایید کړل چې سجاد علي طالبانو بندي کړی. په خبره یې د بندي کېدو لامل یې لا معلوم نه دی. په کابل کې د دغه پاکستانی محصل د لادرکه کېدو خبر وروسته له هغې خبرې کې چې تیرونۍ طالبانو د انس ملک په نوم یو پاکستانی خبریال چې له کابل څخه یې ویون خبري شبکې ته راپور ورکوه نیولی و، چې ورځ وروسته بیرته خوسي سه.
سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره کیږي. دې تحول په افغانستان کې ډېر شیان بدل کړل چې یو هم د افغانستان د ښځو او نجونو د پوهنې ډګر دی. له ځینو نجونو زده کوونکو سره مو خبرې کړې.
له ښوونځي لیرې پر ما څه تیر شول؟
د ازادي راډیو دا ټولګه د هغو نجونو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې له ښوونځیو محرومې پاتې شوې.
منم بوراده علي لسک زدکی کو بلسم ترکی کی لساس خو می دای چې شو راز په کور کې ناسی دستنی کارونه کو ډیر خوشین دی ډیر خوبت یو مش نه وای چې مرد دي سوشنځین او رخلاص کی مش به خوشونځی ته کلو مر به ډیر خوشاله او ډیر به ښه واس پنی کړو د خپل سم پیان سره به مشه درسونه وایله نو وس شینه سپا کور کې ناسی ډیر خوشین دی د سر درد دی الوی دل دی سر چخلی رال دی دل دی په ځانو نه پویږي ری په کر وسوچو خو چې دا به څنګه سم مکتب ولن خلاصي سبب خلاصي او دا به څنګه سی خو اسلامي مارتوی دی چې مشنځی خلاصو خو دراوس پوری خلاصي نه دی بندي زما امید نه زما مرونه دا چې به یې انجینر سم یا به ماجه سم او ما دغه ادب پر ځان سوالي خو نه رسیدل دا ډیر هرمانه په زله پاتې دوه نارمانه نه زره پنځه ورځې دوه خبرې ما د کلیوالو په ځان وړي چې مې وکړه شونځي ته کلو کلیوالو کوروالا او کلیوالو دا شاخه به ټول داس خبرې اپس کوله نو موږ به کلو نه مو پرې شو درې دا شونځي ته به موږ کلو دا دې خبرې او تکلیفونه پر ځان وړي خپل تعلیم مو کول خپل تعلیم مو کول چې موږ مدر مصرف پر ځان ورسول تعلیم پر ځان ورسول وایست شونځي باندې اوس داسې احساس کوم چې ډیر په تکلیف آسات باندې مش په کور کې ژوند او زندگی کوو چې هیڅ نه تیریږي نه ورځ او نه شپه باندې تیریږي په داسې حالت کې ژوند او زندگی کوو نو موږ غواړو چې مرته خپل شونځي ته دغه سپشه ولار سپشه ایجاب کې ولار سو په موږ په خوا په شی ایجاب کړو چې وسم په دغه شی ایجاب کې ولار سو خپل شونځي ته خپل ارمان نه کړو
د اوکرين ولسمشر وی هر هغه روسی پوزي په نشه سي چې د زاپوريجيا پر اټمي تاسيساتو د ځکوي یا دغه تاسيساتو د دزو لپاره د ډال پټوګه کار اخلي دا هم په ډیر جزئیات
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وی اوکرينی ځواکونه به هر هغه روسي سرتیري په نخه کړی چې د زاپوريجيا پر اټمي تاسيساتو د ځکوي د دې تاسيساتو چې د روسي په کنټرول کې د پښاو خوا کې د ورستیو پیښو ملامتي کې له خواو پر یو بل اچوي زيلنسکي تیر شپه نو وخت په یو ویډیو وینا کې وویل هر هغه روسي سرتیري به چې پر دې اټمي تاسيساتو برید کوي له هغه زائد دزو لپاره کار اخلي باید په دې پوښي چې هغه به د اوکرين د استخباراتو د ځانګړو ځواکونو او زموږ پاوز لوري په ځانګړي توګه په نخښي موسکو او کیف پرون پر یو بل له اوکرين د زاپوريجيا د اټومي بټي په شاوخوا کې د جګړې د غواخونو تورونه ولګول د هغې خارګوټي چې دغه اټومي بټي په کې پراته ده خاروالو ویل چې پر دې بټي د توپونو ورسته د زیدې روسي ځواکونو لخوا شوی خو روسي دغه ادا رد کړیا ویل دي چې اوکرين ځواکونو دغه بټي ته نږدې د توپونو نه ګولې وشتي دي دغه وضعیت د ملګرو ملتونو او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې اندېښنې راپارولې دي دواړو ادارو ویلې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې څارونکو ته له دغو تاسیساتو د کتنې لپاره اجازه ورکړل شي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش بیا دغه راز غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دا یوه غیر نظامي سیمه اعلان شي لویدیزو هیوادونو پر موسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوريجيا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي د زاپوريجيا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډه موده وروسته د روسیې لاسته ولوېدل خو اوکراینی انجینران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو مندلې چې د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې درې دیش خبرلان توقيف سی ودی اسدالله الدین په دې تفصيلي راپور کې له تیر یو کال راهیسې افغانستان کې د خبرلانو عمومي وضعیت کتنه کړې
ما مې غوښتم چې ما یو ژورنالیست هستم غوښتم چې اصل کار زموږ هم د ژورنالیستانو سره ده دستای ما سپشت سر ول چک زدن چشمای ما با یک تکی سیا
وارث حسرت د هغو په ګوتو شمیر خبرلانو له ډلې دی چې ډاډه یې د توقيف د محل کیسې له ازادي راډیو سره شریک کړي دای چې د اریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول وو د طالبانو لخوا د 2022 کال د جنوري په 1 توقيف شو او درې ورځې په بند کې تیر کړي خاغلی حسرت ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د ټلویزیون لمخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته
د میرا وخت کې ما را مې بوردان توهین ته
پر لارې چې بيولو توهین او سپخاوې کوه بده خبرې کوي ویل چې تاسو په دې رنجر موټرو کې ډیر ناسوي ویل چې تاسو د پخانی نظام پاتې شونې او جاسوسانی لګ مې چې غک پورته کړ په لغتو یو وهلم زما لاسونه تړلې و نو دردونه مې ډیر احساسول
حسرت وای دای څو ساعت شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر کې وو او بیا سترګې تړلې د بګرام زندان ته ولیک ډول شو نو موړې د توقيف د لمړی شپې یو کیسه کوي
په یو اتاق اندښتنه یو اتاق یو سلول بود
زه یې د زندان په یوه تنګه خونه کې واچولم. په دې سلول ډوله خونه کې تشناب هم. ما ته یې د شپې لوبیا وچه ډوډۍ راوړه. لوبیا خرابه وه او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوښو ټولولو پسې راغلل نو ویې ویل ولې دې د مجاهدینو ډوډۍ نه ده خوړلې. بیا یې په څپېړو ووهلم، پر شا یې په لغتو ووهلم. ټولې درې شپې مو په همدې وضعیت تېرې کړې. دوی به هر دوه ساعته وروسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به یې کولې.
وارث حسرت درې شپې او ورځې توقیف کې تېرې کړې، خو وایي بې له دې چې جرم یا ګناه یې معلومه شي بیرته خوشې شو. اسلام حجاب بل افغان خبریال دی چې د طالبانو توقیف یې تېر کړی دی. دای که څه هم د شکنجې او ربړونې څه نه وایي، خو زیاتوي چې زندان طبعا ستونزې لري.
سترګې راته وتړلې او زه یې بوتللم او هلته ورسره وو دوه درې ورځې مې سره تېرې کړې، خو طبعا بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري او زه دا تقریبا څلور ورځو درې شپو کې ونه توانېدلم، حتی تلیفون ته لاسرسی مې هم نه درلود، کورنۍ مې هم نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی او وایي د لټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه، خو هیڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګرو. دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلی، بلکې آزادی راډیو موندلې چې د موده کې څلور دیرس خبریالان په کابل او ولایتونو کې توقیف شوي دي. د دې موندنو له مخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنې نږدې شل خبریالان د طالبانو له خوا نیول شوي دي. پر کابل سربیره په هرات کې دوه، فاریاب کې څلور، پکتیا کې یو، اورزګان کې درې، او دغه راز هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو خبریال توقیف شوی دی. د توقیف شوو شمیر ممکن لدی هم لوړ وي، خو موږ یوازې هغه راخیستي چې نیولې رسنیز شوي او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پر خپل ویپانه ثبت کړي وو. موږ په کابل ولایتونو کې له لکتر لګ پنځو نورو توقیف شوو خبریالانو سره هم خبرې وکړې، خو یو یې هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل کې غږ او نوم خپور شي ممکن د سر په بای ورته تمام شي. یو خبریال چې مونږ خپل غږ نه خبرو وویل،
زه د طالبانو په توقیف کې به دلیل شکنجه کېدم. زما په لوت سب شبه د زندان یو ساتونکي په بوتونو خاته بلاندې به سیمنټ زمکه لپاسه به د زندان د ساتونکي پښه او منځ کې به زما ګوتې وي. ډېر درد را باندې تیرېده. په پلاس یې زما د بدن مخصوصو غړو ته شکنجه راکوله. کله به مې چې وپوښتل ګناه مې څه ده، ویل ګناجی چې معلومه سي بیا وګور.
یو بل خبریال هم همداسې کې سراته وکړه،
زه نږدې دوه میاشتې بندي وم. زندان کې مې سپکې سپورې ولیدې، هیڅ ګناه مې نه وه. آخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګناه یم، خوش یې کړم، خو په زور یې اقرار رانه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونې کولې.
د فارین پالیسی خبریال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسې رسنیزې کړې. هغه چې تیره جولای میاشته کې افغانستان ته تللی و، وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړاو ونیوله، څلور ساعته یې کینولې وه او ورته یې وویل که بخښنه ونه غواړي زنداني بشي. د خبریال 2021 کال کې ځینې راپورونو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو شمیر قمندانان په زوره وړې نجونې ځان ته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامې په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هغه مهال وویل د خبریال د شوو ادعاو ثبوت نه درلود، نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنه کړه. د خبریالانو ملاتړ بیا وایي د رسنیو د اصولو له مخې خبریال یا خبریاله نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپلې سرچینې ورپه ګوته کړي. پر توقیف سربیره د تیر کال د اگست له 15مې چې طالبان پکې وخت ورسېدل، د سږ کال تر همدې نیټې پورې لږ تر لږه 14 خبریالان وهل شوي هم دي. د خبریالانو ملاتړ بنسټونه د خبریالانو د وهلو عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال ځواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر یو کال کې درې خبریالان وژل شوي چې یوې د آریانا تلویزیون خبریال حامد سیغانی، بلې د مشرانو جرګې د تلویزیون خبریال محمد هارون نیرومند او دریامې هم د رها خبری آژانس خبریال علی رضا احمدی وو. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه، محمد هارون نیرومند د بېوزلۍ له کبله ځان وژنه کړې او علی رضا احمدی د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. له خبریالانو سره د شوی زورزیاتی یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په وروستي راپور کې هم شوې ده. دغه راپور کې چې د تیرې جولای میاشتې په شلمه خپور شو، د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند پیښې 103 ښودل شوې دي. په دغو پیښو کې د 130 هغو مسولیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوی. په دغو پیښو کې 122 هغه د سملاسي نیول کېدو او توقیف، 85 د ناوړه چلند او 33 هغه د ګواښ او ویرولو دي. افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بې پولي خبریالانو، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوې. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یوه موضوع چې د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تعقیب کړي، هغه پر ازادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبریالان شکنجه شوي دي او دغه راز پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې تر څنګ ځینې ښځې هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو په شمیر یو شمیر نجونې چې له تلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړي شوي چې د خبرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. له خبریالانو سره د دغه زور زیاتی قضیه مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریکې کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسولانو سره په پرله پسې ډول د همغږۍ غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمیر خبریالان توقیف کړي، خو نوموړی وایي د توقیف شوو خبریالانو قضیه د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لورې څخه یوازې هغه کسان تعقیب کېږي چې هغوی هیڅ نول اطلاعاتو فرهنګ یا له رسنیو مطبوعاتو سره یې هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري. هغه یوازې د ملي امنیت سره اړوند وي. هغه خو بیا د هغو ارګانونو حق جوړېږي.
خود خبریالانو ملاتړي بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبریالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري، باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبریالانو فشارونه همداسې دوام کوي، ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بندې شي. د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د وی سروې لمخې نږدې 50% رسنۍ بندې شوې او زرګونه کارکونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1500 رسنۍ او 213 رسنۍ بندې شوې دي، چې د سره زموږ سکم 2000 رسنۍ کارکونکو نه وزره رسنیس کارکون کې خپل کار او دند الله سوار کړی دی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمیر مسولان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبریالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خپرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبریال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبریالانو مسولانو او ملاتړي بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي او نورو خبریالانو ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي په هرات کې آزاد خبریال خالد قادری، دایکونډي کې د افتاب رادیو مسول مرزا حسنی، د ګردیز غږ رادیو مسول جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبریال عبدالحنان محمدي هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
تاسو لا پیغامونو
عبد الرحمن د هلمند څخه ورځ ما د لمړو مقامات څخه دا هله ده چې د مرکز لشکرګاه او د کلایبوس د کلا تر مابین چې کم سړک دی دا ډیر سره خراب دی. موږ ډیر سره په تکلیف یو. کندو کپار دی یو پاولار دی کینیو منی چې مش په یو سات مرکز لشکرګاه ته زو راځو. حال دا چې دا ښه تاریخي ځای هم دی. د لوړو مقامات څخه مو هیله دغه ده چې دغه د سړک غمخوري وکړي. مخکې هغه د کرزي صاحب په حکومت کې په ډبرو سره جوړ سو، نو ډبرې اوس ځای ځای ختلي، کډې کډې دی، ډېر سره خراب دی چې نور کنی یو د جغلو کار کې وکړي هم صحیح ده. یو پاو دغه لار د موږ یقین ومنه چې په یو ساعت کې زه ورازو.
زه مولوی محمد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما پیغام دی د طالبان لوړپوړو چارواکو ته ورسیږي. زما د طالبان د لوړپوړو چارواکو څخه دا پیغام دی، دا غوښتنه ده چې د خپل رادارونه دې فعال کړي او دغه دې پیدا کړي د تیاریو ضد چې دا هیواد تیاری راوړي پر دوی باندې ټنکان کوي او بمبار کوي، دوی د پنه لري.
ابراهيم د ورځې د کابل سره تماس کې تاسو ټول کارکونکو ورته سلامونه ورسېږي. زه د اسلامي امارت نه دا زما خاصه هیله ده چې په کابل په وزارتونو کې یا په ریاستونو کې یا په پوستونو کې غیر مسلکي خلک وګماري، هغه خلک وګماري چې مسلک ولري، پوهه ولري او ډیپلوم ولري، چې هیواد او دولت ته خدمت وکړي او هیواد او دولت پر مخ لاړ شي او اقتصاد جوړ شي. او دغه موږ داسې اورېدلي او داسې خلکونه چې دوی داسې کسان ګماري، خپل خپلوان ملګري او دا پوستونو کې ګمارل، دا به یو خیانت د نظام سره، دا به یو جفای او د امیر المؤمنین د امر سرغړونه به وي. باید چې ټول افغانان یو وي، افغانان باید کار وکړي، افغانان وطن ته، هیواد ته، او دا به د هیواد د پرمختګ په هیله وي.
او اوس هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو بیا. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 4 میلیونه او 3 لکه کسانو ته بشري مرستې رسولي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لورو پرتو سیمو کې هم 8 کسانو ته رسول شوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه چنګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. د شیطانی آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي شوی و، د مصنوعي ساه اخیستو دستګاه لرې کړی شوی او کولی سي چې خبرې وکړي. د هغه یوه همکار پرون دا خبر تایید کړ خو نور جزئیات نه دي ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې پر سپنی ویار کې د یو کس لخوا د چړې په ذریعه حمله وسوه. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراني ځواکونه به هر هغه روسي سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري دراکټي حملو تورونه لګوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ازادي رادیو درنو وريدونکو او پتیرا بیا دغه کوسو او پیدا سو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او ښه شپه ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته برابر کړی او وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، په هر ونه کې موږ تاسو له خوا پیغامونه را رسیږي چې یو شمیر یې نیوی وی او یو څه یې تکراری وي، یعنی چې موږ ته ځینې پیغامونه د لومړي ځل لپاره را رسیدلي وي او ځینې بیا د هغو اوریدونکو لخوا چې پیغام یې پخوا هم خپور شوی وي را رسیږي. نو موږ تابان د لومړیتوب حق دغه نوي پیغامونه ته ورکوو، یعنی چې موږ د خبرونې په سر کې هغه پیغامونه خبرو چې د لومړي ځل لپاره موږ ته را رسیدلي وي. خو د دې معنا دا نه ده چې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په تکرار یې خپل پیغامونه را لېږلي وي نه خبرو، هغه هم خبرو خو د پروګرام پورستی برخه کې. نو ځکه تر څو چې ستاسو خپلوان او دوستان نوی پیدا شوي، تاسو کولای شئ چې خپل پیغامونه موږ ته همیشه راولېږي او موږ یې خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو عزیزان هر څه ژر پیدا شي، د نن ورځې دغه خبرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه د آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته. زه جاوید احمدی مې د پلازمینې کابل د دې سوزل سوالی نه د پکتیکا یو نه کلن هلک چې نوم یې سباون ده، د پلار نوم یې حجی ګل ده، وایي چې د پکتیا د سوزل کوونکو نه را نظر کسوې د کغواړي چې بیرته ترلاسه کی. نو ما سره د پدغه شمیره اړیکه ونیسي. صفر واویا ودی وشپېته نه سوڅلوي، ساده الفاظو کې وایم صفر و و درېو شپاګو نه سلور و. اړیر مننه د پیغام د خبرېدو په لخصه وخت لري لامل. بلې، السلام علیکم روشن سے محترم، سلام تا ته څوک چې ازغی نه د ورکو عزیزانو خبرونه اوري، ټول منوال ته خاص ځنګړي سلامونه کوم. بدی هیله سید جامی به پرتن وی چې جوړ بوي راته یو ځل بیا ډېرې مودې بعد ایمل ننګرهار راغلی. ما ننګرهار ولایت نه، زمونږ ولایت ننګرهار او سرحد ولسوالۍ
دغه می ماشوم پیدا کړی چې کامران نومیږي پلار نوم یې ساک یادوي دغه ماشوم کله هر چا وی اته کال عمر لري تورې جامې پر پندي او بس جاړ یا شپوره کدار چا ماشوم دغه ما ترې په دې شمیرې د مهرباني د وږي زنګ وخی صفر وسه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا درې اتیا شمیرې ځل بیا وایم صفر و نه شپږ 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 اته څلور اته درې اریبا شمیره ورته وایم صفر شپږ اویا اته اویا اته شپېته پنځه سوه شپږ پنځوس او یو ځل اتلس شمیره بیا وایم صفر سوه یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته دولس صفر اووه اته یو شپږ دوه شپږ دوه یو دوه ډېره مننه ازادي راډیو نه داسې دوره کې عزیزانو خپرونه موږ ته مخته وړي او جهان مننه خدای ته وه. السلامونه نیکې هیلي احترامات. زه عبدالحق هجران یم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه. دلته د کامې په ولسوالۍ کې مراد علي لیسې تر څنګ موږ سهار لس بجې یو ماشومه پیدا کړې ده چې نوم یې اقرا دی. سرې جامې پر تن دي، غټې سترګې دي. دغه ماشومه چې ده د پنځو شپږ کالو په عمر کې ده. د دې ماشومې د پلار نوم چې دی علاګل دی او د ورور نوم یې عبدالرحیم دی. که دغه ماشومه د هر چا وي موږ سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي. صفر اتاویا اتیش پوره نه سوه دویش، یعنی صفر و اته دوه اته نه صفر صفر دوه دوه، او بله شماره ده صفر والیا درې اتیا درې اتیا یو سلو دوه شپېته، یعنی صفر و اووه اته درې اته درې یو شپږ دوه. نو په دغه شمیرو دی موږ سره اړیکه ونیسي. د ازادي راډیو څخه مننه کوو.
سلامونه روشن دې محترم تا ته او بیا د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ټولو ته خاص سلام کوم. وخت په خیر. زه عادل ارمان د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه تاسو سره په پیدا شو عزیزانو کې پیغام پریدم. دا چې زما د کاکا زوی یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم یې بلال دی، د پلار نوم یې سید محمد دی. تورې جامې پر تن دي، سرې سفلې دي. دغه کوچنی کله هر چا وي د انساني همدردۍ له مخې دی ما سره په دغه دوه ټیلیفونو غبرګو شمیرو اړیکه ونیسي. اتصالات شماره وایم چې واټساپ پی هم شته، صفر دریاویا لس دیارلس څلور سوه نه نوي. بله شماره وایم صفر و سوه اتیا نه اتیا یویش ولس. یو ځل بیا شماره تکراروم صفر و درې یو صفر یو درې یو څلور نه نه صفر و اته صفر اته نه دوا یو یو. روشن صاحب محترم له وخت را کول مو نړۍ مننه تا ته وخت شي دی الله عمل.
سلامونه طاهر روشن رو پرتا وایم. څوک چې هوګ دی ازادۍ سل اشاریه پنځه ته مننه پیغامونه اوري دورکو عزیزانو ټولو ته خاص یو ځنګړي سلامونه. د ټلیفون لګي ته یو ور بیا زراغلی بلال تنهایم د ننګرهار نه. دغلته زمونږ سیمه کې مونږ یو کوچنی پیدا کړی د موی مبارک چارباغ کې. نو که دغه کوچنی د هر چا یو خپل نوم مدثر ښایي، د پلار نوم میرویس ښایي. نو په دغه د اړیکو شمارو د مونږ سره تماس ونیسي نو چې خپل کوچنی ترلاسه کړي. سیل کې واټساپ شماره ورته وایم افغان دي سیم چې واټساپ هم پې والی صفر اویا ولس څوارلس څلور سوه یوولس، یعنی صفر و صفر یو و یو څلور څلور یو یو. اتصالات شماره صفر و سوه یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته دوه دېرش، یعنی صفر و ات یو شپږ دوه شپږ دوه درې دوه. روشن شماره صفر و سوه شپږ نوي شپږ شپېته سلور اتیا و اتیا یعنی سپر و نخ شپاگ 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 ات سلور ات و پای کې افغان بي سیم شماره ورته بیا مهم چې واتس اپ پښته ده نو په دغه عکس نمبر لګل کیږي سپر و سپر یو و یو سالور سالور یو یو نو طاهر روشان رور دا پیغام په بار بار نشر کړي دا مدثر ماشوم خپل کورنۍ ته په خیر او خوشحالي ورسیږي نو طاهر روشان ته نه سخت زیاته مننه چې دغه سي خبرونه جوړي او خلک په خپل کوچنیان لاسته راوړي ژوندې دي مننه
بلی السلام علیکم روشان صاحب سلام تا ته ټول اوریدونکو ته بدی اله مې خبر وي وصل شوم د سر ارمان د چفرهار ولسوالۍ نه دغه سیمو کې یو ماشوم پیدا کړی دی نوم یې احمد ولی دی د پلار نوم یې عبدالرحمن دی په جلال آباد هار کې دغه ماشوم چې د هر مسلمان ورور یې بنګ سره دی په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ټینګه کړي د مهرباني لمحه لومړی کې روشن شماره ویم سه په نه هاوی پنځه شپې ته 23 تلور سوا اته پندوس بیا اتصالات ویم سه پر اتا بیا و تلوی خطه دیش و سپر اتا بیا و تلوی خطه دیش نه سوا یو نوی روشن شماره بیا ویم سه پر نه هاوی پنځه شپې ته 23 تلور سوا اته پندوس
سلامونه نیکی هلی د آزادی رادیو کارکونکو مینوالو ته زه سید مقبول محمدین د کابل څخه مننه موږ دلته یو ماشوم پیدا کړی د عبدالمتین په نامه د شپږو کالو به لکه سادي چکتي په لري تور بوټونه اتورې جامې پرتن دي که د خپلوان هر ورځ مغاله وري نو ماته یې په دغه شماره زنګ وهي نمړه انډین شمېره ده 70 اتیا 29 شپږ سوه اتا اویا یعنې 70 وو اته 70 و ات بلا شمیرا ورتا و ام ستر وا یا یسل تنز ات ویش دو نوی ان ست دو تیرو و یا ستر تنز دو ات نه دو پس کاست ما لوری بس ما دې بده سم انو زنګ و هینه خدای ښا
گران اوریدونکو دا ستاسو هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د جنو پیدا شوی کسانو په باب زیری را کړیو ستاسو څخه مننه اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګر سره واورو چې د خپل رکوسو خپلوانو او عزیزانو په لټه کې دي
سلام علیکم زدم ساکلات مستری سید گل خبر کو بعد سلام ما یو ورک زوی دی چې تقریبا 14 کال جات کم دون به کیږي ان شاء الله ورک دی دروځه لسم ورځ د کور وتلې دی نمبر یې دغه دی دغه ما نمبر دی 0 8 5 9 5 5 تلول یو اته دوهم نمبر 0 5 5 3 دوا یو دوا پنځه اته دا یې سیم نمبر دی هغه سالاته بیا د دوم پلا د پاره سپر و تر سپاز نه پنځه پنځه تلو یو اته یې سیم نمبر سپر و سپر تلو دوا یو دوا پنځه اته دا په دغه نمبر باندې چې څوک ما ته زنګ وو یو داسې وی چې بارې لګانتي راکړي چې سم دم کوم معلومات لري ورته چې څوار نه ستاله زیات کم دغونه به کیږي چې ورته د محمود الله د مساکلا ولسوالۍ د تختپل اوسېدونکی دی د نصیری سید ګل زوی دی سلام علیکم
السلام علیکم څنګه ښه په خیره د دلمن ولایت خبرې کوم محمد حسین زما دوه بچخالګان دي زما د پلار یو چې دی لالباس په نامه دی او بل د تورباس په نامه دی دا هم څه ورک شوی دی که دغه معلومات هر چا پیدا کوي ادرس دغه زما او ټلیفون زنګ ووي نو لا جایز ورکوو دغه زما دغه زما شته زنګ ووي
ګران وروره محمد حکیم خان تاسو په خپل پیغام کې د خپل ټلیفون شمیره نه وویلی موږ همیشه د ګرانو اوریدونکو څخه د هله کړې ده چې لطفا خپل د ټلیفون شمیره په خپل ووایي نه دا چې په دغه شمیره ماته زنګ ووهي تاسو شمیره موږ اوریدونکو نه ویني او کله کله تاسو د شمیره پیدا کول په سیستم کې هم اسانه کار نه وي خو تاسو شمیره د نیکه مرغه موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه او زبې ورسته اوریدونکو ته ولولم، خو بیا هم د ګران اوریدونکو څخه زموږ هیله دا ده چې د مهرباني لمخې خپل شمیره په خپل ولولي. مننه. د محمد حکیم د ټلیفون شمیره دا ده 0 و 5 5 4 2 5 5 8. یو ځل بیا تکراروم 0 و 5 5 5 4 2 5 5 8.
سلامونه ونی کینم روشان سیر تایس لوکی دادری لسکو دغه برنامه او ټول اردوونکو ته سلام کوم. اله د چشبا یاس جعفر دین و دلمنه نه پیغام فرې زمو زموږ یو دوست درې میاشتې مخکې له دلمنه لته نه درکه سوې دي د غمامت و نامه دي د بلادي اکازي دي چې هر چاته په اړه معلومات یا مين څوک د په اړه معلومات لري نو زما خري د مهرباني زموږ په دغه لاندې شمیر وړي کوي چې په شمیرې وایم 0 و 5 2 4 0 و 5 5 2 4 0 0. او اتصالات شمیرم وایم 0 و 3 1 5 9 و 2 5. شمیرې ځل بیا تکراروم 0 و 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
چا ته معلوم دی دغه شمیره سره د اړیکه ونیسي 0 8 3 5 0 5 شمیره در بیا تکراروم 0 1 1 3 8 3 0 5 و باقی ښه وخت ولرئ د خدای په امان.
سلامون نیکی هیلی ګلونه احترامات می منظور قبول کړي. روشن سپتا تھا او بیا څوک چې غوږ دی ازادۍ رادیو ته ټولو خوګوریدونکو ته د ټلیفون پر لیکه در سره راغلی رهبر وقادم او بیا لنګرهاره زمونږ یو تن ملګری چې عادل د حیات الله زوی او تقریبا دغه دوه درې میاشتې کېږي چې د ترکی په لار کې نادره کشوې دی. که هر چا ته د دې په اړه معلومات وي نو د انساني همدردۍ او مهرباني له مخې دې له موږ سره په دغه شماره اړیکه ونیسي. شماری وایم 0 5 0 6 1 0 6 و شماره یو ځل بیا تکراروم 0 8 0 2 6 1 2 6 و بل شماره وایم 0 5 0 8 0 6 5 2 1 شماره یو یو وایم 0 8 2 5 0 2 1 مننه د ازادي رادیو څخه چې زموږ پیغامونه نشروي.
سلامونه نیک هیلی احترامات روشن سے محترم تا او د ازادي رادیو د ورکوشو عزیزانو د خبرونه کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خالد خوګیانه یم د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. زمونږ یو ملګری چې نوم یې کامران د پلار نوم خیر الله دا درې میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه ناسته شوی دی. نښې نښانې ډېر ډول دي، عصبي تکلیف لري، شنې سترګې غنمرنګه رنګ لري. که هر چا ته د هغه په یا د هغه کوم دوست زما غږ اوري نو ما سره دې په دې دوه غبرګو شمېرو باندې اړیکه ونیسي. د ټېلیفون شمېرې وایم، لومړی تلفون شمېره وایم 0 8 9 0 5 2 0 اور افغان شمیر وایم 0 8 5 0 5 0 9 اطلاع شمیر بیا وایم 0 8 9 0 5 0 2 او افغان شمیره 0 0 0 2 5 1 نه پنځه روشن سے محترم تا نه هله کوم چې زما د پیغام بار بار خبرونه تینا شرکای او تاسو ته باقی څه وخت نه غواړم خو په امام
سلامونه نه کې هله د ازادي او ردن کو کار کوم کو تا زه صد رحمان د کابل د ولایت د سربي د ولسوالۍ یو پیغام پر دې زما یو زړه د نعمت الله دا د تار نیم صد رحمان دا د لس مشت کی تنا درکه سره دا کچاته د په حق له معلومات چې یادې خپل د اعلان اوري نو په دغه نمبر دې موږ سره اړیکې ونیسي چې پر والیا یو شپېته اووه څلوېښت دوه سوه درې څلوېښت چې د تلیفون شماره یو ځل بیا صفر اووه اووه شپږ یو څلور اووه دوه څلور درې والسلام ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم زه فضل محمد د کونړ د ولایت څخه تاسو د آزادۍ رادیو ته پیغام پریدم اول خپل سلامونه وړاندې کوم باندې سلام زما زوی ایمل د فضل محمد زوی د دولسم د سرطان د څوارلس سوه یو نیټې څخه د کونړ ولایت څخه نادرکه شوی دی د هلک عمر پنځلس کاله دی لږ ذهني توازن یې ګډوډ دی شنه کالي په تن کې دي او د کورنر د چغسره د اسد آباد د خار نه درکه شوې دي یو پیغام څور از مخکې د کابل د خار نخپور شو چې درې تنه پیدا شوې دي هغه علایم او هغه ویلی هغه ورور زما پیغام اوري هم د زما خپل تلیفون شمیرې او هم کدا کاڅو یا د جلال آباد په خار کې او یا د کابل په خار کې او یا د کونړ په ساحو کې چالي دلې وي په دغه لاندې شمیرو ته د الله د رضا لپاره زنګ وهي شمیری دی دا آریوبا صفر واویا نه سلویخ پنځه سلویخ دوه سوه یو پنځوس تکراروم صفر واویا نه سلویخ پنځه سلویخ دوه سوه یو نمبر دی صفر و سوه یو سلویخ شپږ ویش صفر و صفر و سوه یو سلویخ شپږ ویش صفر و دوباره
تکرار کی. السلام علیکم. روشن صاحب محترم سلامونه تا ته او بیا هغه خواږه چې تعقیبوي دا زبردست خبرونه ټول ته ځانګړي سلامونه. بس چې یو ماشوم دی چې نوم یې شیرزی ده او یو څه نه څه ساده ده د سردار هغه زوی ده چې تقریبا دوه میاشتې کېږي چې له کوره نادرکه شوی ده او نه خودی رنگا جامع پتن دی یو قنداری خواله هم پسر دا و که چاته هم معلوماتی پزاش میرو دی ما سر علی کهو کی زه حکمت الله خوشحاله ما کابل نه ما شمیری در توای ما سپر اتاویا
گران اورورا حکمت الله خوشحال ستاسو دغه پیغام تر اخیره نو سبت سوی او ستاسو د ټلیفون شمیره چې تاسو غوښتل ووایاست په ماشین کې بشپړه نه ده راغلی نو د مهربانۍ له مخې تاسو خپل دغه پیغام د سره ثبت کړي او خپل شمیره هم په مکمله توګه ووایاست مننه
سلام علیکم تای روشان صاحب تاسو سلام ان تای روشان ازادي رادیو ټول کارکونکو او د دومره چې دا وخت نه راغوري سلامونه وایم زه احمد کندارم د کندهار ولایت څخه د عمل د علم نس خبره کوم سر ما د کازو یو رښتیا د شپږ وکاله کې د کندهار سره ورکوي د کندهار د باغ ټول نسیم سره موږ چې را چاته معلومي چې د دې ماته په دغه نمبر ځنګ وي سما ټلیفون نمبر دی صفر و سره نتین زو ساتل سو یو یا نمبر په واره بیا وان صفر و درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو نو دغه زما لمبر دی تیر روشان صاحب ساسم دغه دغه غواړو چې زما پیغام نه شیر کړي څو واره نور م وخت نه نسم د خدای په امان
سلامونه نیکی هلی احترامات ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته ظریف خان نبیزاده یم د ننګرهار ولایت څخه یو کوچنی ماشوم د ننګرهار بیسودو ساحې څخه نه درک شوی دی چې عمر یې تقریبا شپږ کاله دی نوم یې عبدالله دی د پلار نوم یې ناصر دی ستوري جامې پر تن دي که دغه کوچني په اړه هر چاته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې له موږ سره بلاندې شمیرو اړیکه ونیسئ او دغه کوچنی موږ ته وسپارئ لومړی اریبا شمیره وایم چې صفر واویا شپږ څلوېښت پنځه څلوېښت پنځه سوه شپږ ویش یو ځلې بیا تکراروم صفر اووه اووه څلور شپږ څلور پنځه پنځه دوه شپږ روشن شمیره صفر نه اویا اته سوه شپږ نولس پنځلس یو ځلې بیا وایم صفر اووه نه اته صفر شپږ یو نه یو پنځه اتصالات شمیره چې په دغه باندې واتساپ هم استعمالیږي او په ټلیفون کې هم استعمالیږي صفر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش یو ځلې بیا وایم صفر اووه اته نه اووه یو صفر یو درې اته دغه واتساپ شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش د ازادۍ راډیو څخه یوه نړۍ مننه خل دې زما دغه پیغام بار بار نشر کړي چې تر څو دغه کوچنی موږ ترلاسه کړو تاسو ته ښه وخت ښه خبر.
سلامونه روشن سے محترم تاسو د ازادۍ راډیو ټولو خوږو مینناکو اورېدونکو ته هیله ده چې ټول به راترک روغ یاست او د صحت جامې به مو ورته نوي. زه جاوید حیران یم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه. زموږ یو تن خپلوان چې په نوم د شفیق الله د محمد حسین زوی اته میاشتې کېږي چې د لوګر ولایت برکی برک ولسوالۍ څخه نادره کوي. نو که هر چا سره معلومات وي په اړه د مهربانۍ له مخې کولی شئ له ما سره په دوه غبرګو فالو شمارو اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمېرې درته وایم: صفر اته اویا درې سوه اته اتیا اووه اویا نوي. روشن شماره ده: صفر نهه اویا څلور اتیا شپږ نوي یو سل او دېرش. شمارې درته یو ځل بیا هم وایم: صفر اووه اته درې اته اته اووه اووه نه صفر. روشن شماره: صفر اووه نه اته څلور نه شپږ یو درې صفر. روشن سے محترم لتا او لقدرمنو اوریدونکو د توجه نړۍ مننه. تاسو ته خو وختونه خیشي به خدای شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ول سلامونه کرامات ازادې رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. یو زیږدګانا سلام تاهیر روشن صاحب ته وړاندې کوم او تاهیر روشن صاحب ته نه هیله کوم چې زما پیغام ټول څه واره نشر کړي. زما نوم صاحب بسم الله آغا دی. زما یو زوی صاحب نقبلا آغا نومیږي. عمر اتلس کاله عمر لري. د جګ نارای دا نشانا ده کوچنی اختر د دومې ورځې نه چې ورک شوی درته نن تاریخه پورې د نه د مړې او نه د ژوندي درک لټېږي. که هر مسلمان ورور ته سید نقبلا آغا په باره کې معلومات وي یا یې څوک پېژني یا تا ته په مخه ورشي ویل دل که دا په داخل کې افغانستان کې یا په ایران کې په هر ځای کې چې نو په دغه شماره د موسی د مهرباني د لار د مسلمانۍ د خاطره په دغه شماره ته تماس ونیسئ. زنګ دې راته وایي خبر دې راکړي. اول افغان بیسم شماره: صفر اووه صفر اته څلور پنځوس اته پنځوس اووه اتیا. اتصالات شماره: صفر اووه سوه اتیا صفر شپږ لس څلور پنځوس. امتحان شماره: صفر اووه اویا صفر څلور اویا دوه شپېته درې. روشن شماره: صفر اووه سوه څلور نوي شپاړس پنځه شپېته څلور اتیا. تاهي روشن صاحب هیله کوم چې دا پیغام څو څو وارې ما ته نشر کړي. والسلام.
محترم اوریدونکو، د نن ورځې په دغه خپرونه کې د نورو پیغامونو د خپرولو وخت او ځای نه دی پاتې. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، موږ درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پوري تاسو ته سوکاله ژوند او بشپړ روغتیا غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 00420221 12 14 15.